د ازادې رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادې رادیو مجلې لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار استخباراتو د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکړی. د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي دي. د هغه په وینا د کسانو ته په مشروط ډول بخښنه شوې او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیتونو لوی مرکز ګڼل کیږي د داعش ډلې د شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او د افغاني سرې میاشتې د کمیټو په حواله وویل چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډیره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم ویلي وو چې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې پنځه ویشتې سختې وچکالۍ ځپلي او ورسره د شاوخوا څوارلس میلیون وګړو ژوند اغېزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډبلیو ایف پی پر خپل ټویټر لیکلي چې تیره اونۍ په نورستان کې نږدې 2000، په کابل کې څه کم 1400، په غزنی کې له 1400 زیاتو او په سرپل کې شاوخوا 650 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ کې د پرونیو څرګندونو پر مهال ماکرون همدارز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به هم دا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریس سرګن کړي او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیزو ته وهڅوي، خو د هنګری، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فاندرلین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژۍ د امنیت په اړه د دې بیګانۍ خبرې امیدوارونکې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سرغړونې دي. یوازې د بیانونو په خبرولو سره نه غندي، بلکې په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. د موضوع نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د ښځو د حقونو پر ملاتړو هیوادونو غږ وکړ چې عملاً دې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بارتیر شپه ازادي راډیو ته وویل د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي نړیواله ټولنه تر ډیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. طالبانو اقدامات غندل شوی، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږې ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هی دربار په ځانګړي توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروی او سویډن څخه چې د دې په وینا د ښځینه او یو فعال بهرنۍ پالیسۍ مخته وړي او غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هېوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملا دا وښیي. کنه دا پوښتنه راپورته کیږي چې دغه د ښځینه او مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنی لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې مشره ایزابل موسارت کارلسن پرون په یوه ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعاتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما بجا نیست. اول خو
د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دي. اول خو د ښځو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپله حجاب کوي، یوه سلنه کې هم که کومې نیمګړتیا وي ورته یوه خطر وړاندې شوي او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوي چې څه ډول حجاب وکړي. یوه چادري ده، ټکرۍ دی او بل هم نقاب دی چې معمولا مېرمنې په اسلامي هېوادونو کې اغوندي چې له دغو څخه استفاده وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو سره کتلي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو چارواکو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې د غړو په منځ کې له ډیرو سره دا شکونه پیدا شوي چې د طالبانو له حکومت سره زموږ تعامل څه نتیجه درلوده، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې طالبانو منځنیو او ثانوي ښوونځیو د بیا پرانستلو په برخه کې له افغانانو سره د خپلې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلل. خو ښاغلي نیکلسن دا هم ویلي چې د ده په باور د خبرو اترو بندول به یو بد انتخاب وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمېر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. په دې اړه نور تفصیل بیا هم نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او یو شمېر هم وژلي دي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جبهې و ویان علي میسم نظری پروندوشن په یو بیان کې دا کړی چې د طالبانو ځواکونو ورسته له هغې چې ورته ډیر تلفات ورسېدل او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له سلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه نه تنه نورې وژلي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د والی ویان ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنجشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو پنځه غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنجشیر د والی ویان ابوبکر صدیق دغه راز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه یې تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنجشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د څو تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په پنجشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهې وړ مورزه ادا کړې و چې د پنشیر د څنګلوري ولایت بغلان په څو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو وویشت غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادا رد کړه، ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادا کوي هیڅ تلفات نه دي رسیدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپل واکټ وګړي دواړو لور د اداو ثابتول ګران کار دی، دا ډېر ستونزمنه ده چې د پنشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور که دا ستونزه حل نشي نو د پیسو له دایروي جریان څخه وبښي، د افغانۍ د وتلو او پر ځای دې جریان ته د نورو اثارو د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړیدو زیانونه څه دي؟ او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دي. احمدزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. د پیسو د زړیدو علتونه کوم دي؟
ټول درنو لیدونکو ته ستاسو د پوښتنې په ځواب کې په خلاص ډول ویلی شم چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي، او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړیږي.
یعنی په نورو هیوادونو کې چې پرمختللی دي هلته بانکي سیستمونه شته، د بانکي سیستمونو له لارې خلک پیسې یو بل ته استوي د تبادلې لپاره، او همداراز له کریډیټ کارتونو ډیبیټ کارتونو نه استفاده کیږي او نورې لارې چارې شته. په هر حال پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنی چې زاړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمدزی،
دا خود هر بانک د البته د هیوادونو د مرکزی بانک پالیسی وی، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادلې د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کاره ولویږي نو دوی خپل دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د 19 او د 13 ماده پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډیر زیاته کچه باندې زړې شي د کار لویږي چې بیا د راکړه ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کیدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسنی حالات کې متاسفانه چې تر ډیره د دغه چارې څخه په اوسنی شرایطو کې عاجز ده، او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړې پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته ارزښت. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزی بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوي پیسې چاپ کی، او د نوي پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوي پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو سمو د وړاندې د په دوه حق د امریکایي لوري سره مذاکرات شوی، او په هغه مذاکراتو کې یو خبردار هم چې دوی به د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې د حالې پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړل، دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شول.
مننه. او یو ورستۍ پوښتنه احمدزی صاحب، که افغانی بانک نوټونه یعنی د افغانی بانک نوټونه زړه شي او له چلن نه اوزي، یعنی له هغې دایرې نه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د چلن له دایرې نه اوزي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته ننوزي؟ او که ځواب مو هو وي، هغه به کوم هیوادونه یې؟
بلی، ساسې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی شم چې هو، که چیرته د افغانستان مرکزی بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي عرضه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي. د بیلګې په توګه که موږ بازار ته د اړتیا وړ پیسې عرضه نشو کړلی، موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د جنګ او جګړو له امله د پاکستانی کالدارو او ایرانی تومونو سره چې د دغه د کرخي او سرحدي ولایتونو کې چلیږي، دا به چلخ پیدا کړي، افغاني به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي، او د دې دواړو هیوادونو پیسې چې دې تمایل د خلکو مرتشته ده دا به راي شي، چې دا به په خپل باندې زموږ پر ژوند او ملي اقتصاد باندې ډیر اغیزه کولای شي، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو د اقتصادي تاثیراتو نه موږ بیا به برخې نشو پاتې کېدلی.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سموک راغل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یاسیګار وای لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان لګیدلي بندیزونه د دې ستونزې اصلي علت بولي. د موضوع نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر یاسیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دا خبره پرون په دوو ټویټونو کې کړې او په افغانستان کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکوي. سیګار ویلي اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 1.9 لک تر منځ وي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 1.7 سلنه کم شي. د سیګار دغه بیان په اړه مو تیر شپه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. نوموړي که څه هم دا مشخص ونه ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې څومره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او وزګار شوي، خو دا یې ومنله چې ډیرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او علت یې هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې وبللې چې د ده په وینا تر ډیره د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. لګول شوي بندیزونه د پیسو کنګل کېدل او همدارنګه په بانکي چارو کې ستونزې د دې سبب شوي چې سوداګري هم اغېزمنه شي او هم کار او شغلونه زیانمن شي. دا هغه ستونزې دي چې بیکاري او هم فقر زیات کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې نړیوال باید د دوی په وړاندې د خصمانه پالیسۍ پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي، لګول شوي بندیزونه لرې کړي تر څو اقتصادي وضعیت ښه او خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. که څه هم مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، په تېر حکومت کې هم بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼل کېده، خو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو د دوام په نتیجه کې ډېرو خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شوي وو چې د دغو مرستو له بندېدو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان باندې د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې ډېر نور کسان هم پر وزګاره کسانو ورزیات شوي او اقتصادي فعالیتونه ټکني شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګاروي له هغه وخت چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوي دي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د سیګار پر راپور کې همداراز راغلي دي چې افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار د ستر صلیب او سری میاشتې د کمیټو په حواله ویلي چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډېره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. بلخوا په روزګان کې کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کروندو شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سکل د خپلو کروندو د اوبولو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
په اورزګان کې کروندګر وایي سږ کال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نسته، په سیندونو کې اوبه نسته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپله لاس جریبه ځمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف کړي، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې 14 کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده، وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ 15 ورځ څلورم ورځ بول اوس موږ 8 ورځ لم نه سو بو غم په وار کمر څه دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي. خواري مو دغه نه خواري پکښې ده، درو اچھا ما نه غنه ما شش کال 15 کې پښېلې دي. دغه نه یار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوب مصرف پرته کړې دي چې دا ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندلې دي وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړې دي. دا کمر ته مصرف را جوړ کې خوشاله شي کنه موږ ته بالا تبا
خدای وازی علی جان نه دی چې غنیمې د اوبو د نشټوالي له امله وچ سوي دي، بلکې دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له شدید ګواښ سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې کم ورښتونو په سیندونو او ویالو کې د اوبو نشټوالي د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګړي. د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د میزان له میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 122 ملي متره ورښتونه سوي دي چې دغه ورښت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي.
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو او مالدارانو باندې یعنی زراعت او مالداری باندې ډیر بد تاثیر کړی دی چې دغه تاثیرات به پر راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل شي چې هغه نه جبرانېدونکي ته زیانونه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو ده هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادۍ رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نویشي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
دا د یاسین ګنجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بوله دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاله راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخت و، مطالعه اسباب سخت و، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه و. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختوونکي عوامل هم ست.
پاتیر خبرونه کې مو لمړی د ادبی فنونو ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونې د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلا وکومې دي. په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوې ستوایی خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو ویل بدی عربی کلمه دا او لفظا نوې شی توای یا نو توای او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ دی بلاغت دریمه برخه او د علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او مانوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بیله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوي کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولای شو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ، دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بیله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بیلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغیز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیله بیله راته دای کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغیز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغیز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجه تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتی یو څوک د خپل نیمبایتی جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتی یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تحلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تحلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د معنوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو، موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل شي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې دی. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي چې جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د زوق هغه ولاړ حالت ته، د زوق هغه ولاړ او بوته ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوندې جاده هنري لذت ایجاد.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسو مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامع اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت بی وي. یو بیت هم رایاد شو، له تاسو مې اورېدلی وو، د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته، زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپټرونو کې، ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی ده، سړی به ډېر ځان په شکایتونو نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم، داسې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشفی کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي، اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال شوي یاست، نو چې کډوال شوي یاست شاعري کوئ؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ور باندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډیر تاثیر کړی ده خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خنده به خبرې په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړي ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نشي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چیرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړی ده زه حقیقت درته وایم لزړنه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېر کله کله سترګو تیر شي ولولم خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعري په هندي سب کوم تاثیر کړی وي البته زه دا مهارت نه لرم ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلي دي خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم د هندي خلکو سره هندي غږېږم پښتو خو نه دا د رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده د یو فیصد به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورې دمه دي وطن شبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومه
هلته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعره او یا هم ادبي غونډو ته ځي او یا خپل هم مشاعره جوړوي ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مو مشاعره تر اوسه شوې ده د دیش کله زدل ته اوسېګم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوانم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې مډرې هلې ځلې په دې حق له وکړل چې نوې ماجر شوم دونوي کال کې لاغین درې نوې کار کې زه چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغل ته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکتا هلته به خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب المسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړو هغه کرم ورغلم نو هغه سره ما دا موضوع شریک کړل چې دغه یو فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو لیکن هغه هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وای دلته افغانان دا شنه خوخی او نه غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لري یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په کورونه برق سلر وي سات او هرڅه خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده هغه خورینې کله کېده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پیږي، زامن مې ټول پیږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تقلم په کولای شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بهي پښتو نه زده، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده. اوس نو نه پیږو چې تر څو به ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ماته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی، او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی. دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو، نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو، نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور. یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو، نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو، پودا گوایو عالم طول بخبر او، نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او، نور مونگ بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دکنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دکنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو، نور مونگ از غیری بو لدی وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکو وایي د پخوا په پرتله پیرودونکو هم نیم په نیمه راکم شوی دی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډېرې نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوي ده په دا وروستي د تحولات راغله به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دوول د لپاره نور سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږمې میاشتې لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ ورانه لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد تا نشوی رسیدلی، زمانی ناخا دی چکانی را وکڑی، ماشم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دوم را دیر مخلوق کی، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ، زمانه موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
تسبیح دی یهو نرمندا دلت زوک دی شهید شوی زانت زمزمی دی.